داخل تاکت برد باشته و مبلغ سر بکنید برای هر مریض دادن.
وقت دا مخم شپک بجیدی پا دیل چی سلامونه می ومنه پا رتن که یو سات که دو مخمانه خبری مجلی ورنده که و اوزه ساله سخصه خالقی دا لمرانه خبری مجلی کربنه ایم. پا دینیم سات اخبرونه که اوری چیر تاکل شوه ده دا افغانستان و پاکستان ولس مشران پا رتن که دو وونه یو که پا ترکیه که سره وگوری او پا خیبر پختون خواه که دا یوی درنه چودنه حال هم در که و. دا نور راپورنه پا امتی خبرونه که ورنده که و خطور طول مخت فرشته جلالزه خبرونه وی.
پا مکرید دی ساد مهم خبرونو سرخط ده. ننده بشر ده حقونو نریوال ورزده پا امدی مناسبت پا کابل که نن سولاییز لاریونو شو. در پورتونه لمخې د ام ډی سی د ماین پاکی د ماسه یولس تشتول سوي کارکونکو خوشی سول په ننګرهار کې په 14 کې درې تنه مړه او زخمیان دي. نن په هنګو کې 14 وسوه او ګڼ شمېر کسان هلته هم مړه او زخمیان دي. او په د ایران انګلیسي ژبې ټلویزیون پرس ټی وی هغه رپورټونه رد کړي چې وایي په ایران کې په سنګسار محکومه سوي میرمن سکینه شتیانی خوشی سوې ده. نن د بشری حقوقو نړیواله ورځ ده او په همدې مناسبت په کابل کې په صلحاو کسانو مظاهره وکړه او افغان دولت او نړیوال ټولنې څخه وغوښتل چې جنگي جنایتکاران محاکمې ته راکش کړي.
علما کسانو چې جنایت په خانه کوي اوس هم په کل دولت یې مهم مهم چوکۍ کې نه دي.
د افغانستان حکومت وایي که څوک د چا په وړاندې د جنگي جنایت کوم سند لري نو محاکمو ته دې مراجعه وکړي. وروسته به په خپرونه کې په دې ارتباط نور تفصیل درته وړاندې سي. د ام ډي سي په نوم د ماین پاکۍ د موسسې یولس تشتول سوي کارکوونکي خوشی سول خو د دوی موټر چلوونکی لا هم د وسلوالو سره برمته دی. د ام ډي سي د عملیاتي چارو مسؤل شاولي ایوبي ازادي راډیو ته په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې پاته یو تن به هم ډېر ژر خوشی سي.
موند مشاره سره وغږیدل او وکول شو چې دا د مشرانو په واسطه د محل د سپنګیر په واسطه زمون تقریبا لاس کسان خوشی شو برون نشه او صرف یو کس پاتې دی او زمونږ لزل روان دي. له خیر سره ان شاء الله موږ مطمئن یو چې هغه من خلاصي دي. د تختونه کې نو مسله کسان و داسې واضح موږ ته معلوم نشو او داسې رسمي شکل هم څوک اعلان ونه کړي چې دا کسان موږ تختولي دي.
د ویل چې دغه ماین پاکان د قومي مشرانو په منځګړیتوب خوشی سوي دي او تشتمونکو ته هیڅ هم نه دي ورکړ سوي. خو وروسته به په خپرونه کې په دې ارتباط نور تفصیلات درته وړاندې کړو. او د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت اعلامیه وایي چې نن د غرمې لږ مخکې په ننګرهار کې انتحاري حمله وسوه چې په دې حمله کې درې تنه ووژل سول او زخمیان سول. د کورنیو چارو وزارت ویلي د حملې تلفات ملکي کسان دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت اعلامیه له مخې حمله په سرخرود کې سوې ده. حمله په یو کور اوله موټر کې وسوه او د انتحار کوونکي هویت نه دی څرګند سوی. په خیبر پښتونخوا کې په هنګو کې نن 14 سوی ده. رپورټونه وایي چې دغه 14 د هنګو په پاس کلی کې وسوه او ورسته د هنګو په لوی رښتون کې استراري حالت اعلان سو. مرستندوی ټولي د دلی د سیمې پولور رپورټونه وایي چې خوځېدلې دي. پېښه لږ به مخکې سوې ده نو ورسته به په دې خبرونه کې تاسو ته ورستي معلومات وړاندې کړو. د پاکستان زیاتو عمده ورځپاڼو نن د تقلبي ویکیلیکس د اسنادو پر اساس د خبرو کړو رپورټونو له وجې معذرت غوښتی دی. په دغو اسنادو کې د امریکایي چارواکو له حوالې د هندي مقاماتو په اړه سختې خبرې سوي دي. پرون په پاکستان کې یوې عمده انټرنیټي پاڼې په انګریزي، اردو او عربي داسې رپورټونه خپاره کړل چې په هغه کې د جالوم معلومات خپاره سوي وو. د دې انټرنیټ پاڼې په حواله وروسته ګڼو پاکستاني اخبارونو رپورټونه ورکړي وو. د ایران انګلیسي ژبې ټلویزیون پرس ټی وی هغه رپورټونه رد کړل چې وایي په ایران کې په سنګسار محکومه سوي میرمن سکینه اشتیانی خوشی سوي ده. پرس ټی وی پرون د میرمن اشتیانی او په زندان کې د هغې د وکیل او د زوی د ویلنډې لیدنې فلم خپور کړ. تر دې وروسته د سنګسار په ضد د فعالینو یوې نړیوالې ټولنې چې مقر یې په جرمني کې دی اعلان وکړ چې سکینه محمدي اشتیانی خوشی سوي ده. خو پرس ټی وی دغه رپورټ رد کړی. سکینه محمدي اشتیانی 30 کلنه ده او دو ماشومان لري. دا څلور کاله مخکې په دوو محکمو کې په مرګ محکومه سوه. پر دې د نامشروع روابطو درلودو په تور د محکمې لخوا د سنګسار حکم په نړیواله سطحه عکس العملونه وپارول او له دې وجې د ایران دولت تر اوسه څو وارې د دې د اعدام وژلو د حکم عملي کېدل ځنډولی دی. د چین د حکومت مخالف فعال یو شوبا ته د سولې د نوبل جایزې مراسم نن په رسمي ډول په اوسلو کې ترسره سول. دغه جایزه د ته په غیاب کې ورکړ سو ځکه د الهام په چین کې دی او د زندان یو لس کلنه دوره تیروي. د نوبل د سولې د جایزې کمیټې د پیکینګ دا تورن رد کړ چې ګڼې دوی هڅه کوي غربي مفکوري پر چین وروتبي. دغه کمیټې وویل چې د دوی پریکړې پر نړیوالو ارزښتونو او معیارونو ولاړې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نوبل جایزې د کمیټې دغه اقدام د ستاینې وړ بللی او په چین کې د سیاسي اصلاحاتو او دیموکراسۍ لپاره د لیو شوبا حتی ستایل دي. د افغانستان او پاکستان په شمول د نړۍ لشتلجه تلس هیوادونه ونسو کولای چې د بیلا بیلو عواملو لواجی په اوسلو کې نن په دغو ځنګړو مراسمو کې برخه واخلي. د ویکلیکس ویپانی ویلی چې د خپل مخالفو نړیوالو کمپنیو پر ویب سایټونو د انټرنیټي حمله تورونه ردوي. د ویکلیکس وایاندي نر په خپل ویب پاڼه او په یو اعلامیه کې ویلي دا حمله د هغو کمپنیو پر وړاندې د عوامو نظر څرګندوي. ویکلیکس د انټرنیټ د خپلواکۍ د خوندیتوب لپاره د یو نامعلومي کمپیوټري منبع لخوا د انټرنیټي حمله نه ملاتړ کړی او نه یې غندلې دي. په هند کې چارواکو وویل چې د اتمی سرګلولې لږدونکو پرمختللي راکټي ازموینه نه ناکامه سوه. د هند دفاع وزارت ویاند ویل چې لزمکه نزمکې ته د اګنیټو پلس میزایل ازموینه نن د بنګال په خلیج کې ترسره سوه. راکټ د اوریسا ایالت له نږدې سواحلو وتوغول سو خو دا تجربه ناکامه سوه. ویل سوي چې دا میزایل له 2.5 تر 3 زره کیلومتر واټن مشتلی سي. دا د اټمي ځواک د پیاوړي کولو لپاره د هند د ستراتیژۍ یو برخه ده. په آذربایجان کې سره هوتنو نن د دغه هیواد د سیکولر رژیم په ضد مظاهره وکړه او په شونځو کې د پړونی پر سر کولو د حق څخه ماتړ څرګند کړ. د ازادي رادیو خبريالان وایي چې لشتلجه زرترنن د آذربایجان د پوهنې وزارت مخکړه غونډسوي. دا شمیر تر هغه زیات دی چې د حکومت مخالفینو په تیرو څو کلونو کې د اصلاحاتو لپاره د حکومت په ضد مظاهره ته راغونډ کړی دی. او د بریتانیا پولیس وایي چې په لندن کې د جدي امنیتي تدابیرو په اړه تحقیقات پیل کړی دی. دا تر هغه وروسته وسول چې د بریتانیا د شاهزاده چارلز او د هغه د میرمنې پرموټر په مرکزی لندن کې د قهرجنو مظاهرچیانو لوري حمله وسوه. توځ د کونکو ورسته له هغه په مظاهره کې په تاریخوالي لاس پوري کړ چې د پارلمان وکیلانو د زده کړې د فیسونو د لوړولو لپاره رای ورکړي. دوی د پارلمان مخکې اعتراضي مظاهره کړې و. دا خبرونه
د مخم شپږ او اته دقیقې دي. تاسې د ازادۍ رادیو مخمنۍ خبری مجله په ټول افغانستان کې په منځنۍ سپه 1206 نوي په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، کونړ، خوست او پکتیا کې په FM 3.5 اوریدای شي. پرونه خبرونه کې د مسلسل تکشوی چې د افغانستان او پاکستان ولسمشران ډیر زر په ترکیه کې کتنه وکړي. د کابل سلګونه اوسیدونکو نن له دولت او نړیوالې ټولنې څخه د جنگي مجرمانو د محاکمې غوښتنه وکړه. یو تن لاریون کونکي
علما کسان چې جنایت په خانه کوي اوس هم په دولت کې مهم مهم چوکۍ کې ناسي قدرت لري. مونږ غواړو چې دولت باید هغه خلکو چې جنایتونه کوي دي باید محاکمې ته کړي.
تکشوی چې له ترکمنستان څخه د افغانستان لپاره هند او پاکستان ته د غازو د نلیکې موافقه د دوه هیوادونو د ولسمشرانو لخوا سپاته لاسلیک شي. د قانونو د وزارت ویاند جواد عمر د دغه نلیکې د ګټو په بابوي
افغانستان حق العبور اخلي او موږ کولای شو چې د موافقت نامې په اساس د غاز نه استفاده وکړو.
همدارز با گنو افغانانو تا دا کار شرایط هم برابر شي. دا مرکه پروانه خبرونه کوي او په خیبر پختونخوا کې یوې درنې چودنې گنو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. تفصیلي له سیمې اوریدای شئ. له موږ سره اوسئ. د افغانستان او پاکستان مشران په ترکیه کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ته پرختیا لپاره ویني. د خبرې د ترکیه مشرانو په مزګرتوب کېږي. د موضوع تفصیل له احمد شیبر څخه ورو
تاکل شوې ده چې د افغانستان او پاکستان مشران روانه میاشت په ترکیه کې خبرې وکړي. د دې خبرو هدف د ترکیه چارواکو په وینا د کابل او اسلام آباد د حکومتونو نشتې کېدل یاد شوي دي. د دې غونډې کوربه به د ترکیه ولسمشر عبدالله ګل وي. ویل کېږي چې حامد کرزی به له آصف علي زرداري سره د دسمبر په 24مه خبرې وکړي. دا په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان او پاکستان د مشرانو ورته 15مه غونډه ده چې د ناټو مسلمان غړی هیواد ترکیه یې کوربه کېږي. ترکیه غواړي چې افغانستان او پاکستان وهڅوي څو د مسلمانو افراطي ډلو پر ضد خپلې هڅې شریکې کړي. په تیرو غونډو کې چې په ترکیه کې د افغان او پاکستان د مشرانو ترمنځ شوې وي د دواړو هیوادو پوځي او استخباراتي چارواکو هم پکې برخه لرله. دې خبرو ته په پا پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی هیله من نه دی.
په ترکیه کې تقریبا څو کال کېږي چې هغه حزب سرقدرت چې عبدالله او رجب تقریباً چې منصوب یو حزب اسلامي دی، روابط هم په دې وخت د اسرائیل سره خراب دی، د فلسطینیانو سره نږدې دي، په ایران کې هم نږدې دي، غواړي چې منګرتوم وکړي. اما تر اوسه داسې نتیجه چې د منلو وړ نه دي راسره. اما تر هغه وخت پورې چې پاکستان اردو او استخبارات د افغانستان په باره کې د قناعت ګام پورته نه کړي، چې کومه دي لپاره چې په پاکستان کې اصول ده، صلاح هستوي پاکستان د کشمیر مسله، د افغانستان مسله او ستراتیژیک دا د اردو او استخباراتو په لاس کې دي، نه د ملکي حکومت په لاس.
د حامد کرزی او زرداری تر خبرو یو ورځ مخکې د سیمه ایز اقتصادي همکاري د سازمان غونډه ده. د دې تړون په غړو هیوادو کې د افغانستان، پاکستان او ترکیه ترڅنګ آذربایجان، ایران، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان غړیتوب لري. په دې غونډه کې د غړو هیوادو ترمنځ سوداګرۍ پر پراختیا خبرې کیږي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د ایران ولسمشر به په دې غونډه کې برخه واخلي او کنه. د افغانستان له ولسمشر حامد کرزی سره د پاکستان صدر اعظم تیر شنبه په کابل کې ولیدل او بیا یوسف رضا ګیلانی ترکیه ته ولاړ. له ترکی چارواکو سره د پاکستان د صدر اعظم لیدو وروسته اوستا خبر خپور شو چې آصف علي زرداري او حامد کرزی به په ترکیه کې سره وویني.
د افغانستان او پاکستان د ولسمشرانو د راتلونکي لیدنې په باب مو رپورت ووري چې ټاکل شوی ده په ترکیه کې سره وویني. د دواړو ولسمشرانو په داسې حال کې په ترکیه کې سره ډیر زر ویني چې ټاکل شوی ده د افغانستان، پاکستان، هند او ترکمنستان ولسمشران. د پاکستان او افغانستان د افغانستان لارې هند او پاکستان ته د ګازو د نلیکې موافقه ثبته د ترکمنستان له ولسمشر سره لاسلیک کړي. په دې اړه مرکه په همدې خبرونه کې اوریدئ شئ.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
وسم په کابل کې د یو سولیس لاریون په باب نن د بشر د حقوقو نړیوال ورځ په همدې مناسبت په کابل کې سلګونه کسانو لاریون وکړ او افغان دولت او نړیوال ټولنې غوښتنه وکړه چې جنگي جنایتکاران محاکمه ته راکړي. دوی د اتا یا د افغان عدالت غوښتونکو ټولنیز انجمن په مشرۍ د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته غونډه کړې وه. بلخوا افغان حکومت وایي که کوم څوک د کوم چارواکي او یا هم کوم کس په اړه د جنګي جنایت په برخه کې اسناد لري نو محاکمه ته دی وړاندې کړي. په دې اړه له کابل د احمد زبیر ژمن راپور اورو.
مظاهره کوونکو له ځان سره لیکلي پیغامونه لیږدول او د هغو کسانو پر ضد شعارونه ورکول چې په تیرو څو لسیزو جګړو کې په جنگي جنایتونو تورن دي. دوی چې شمیر 300 تنه ته رسیده او ځانونه د تیرو جګړو د قربانیانو د کورونو غړي بلل په کابل کې د نوي ښار له پارک نه د ملګرو ملتونو تر دفتره لاریون وکړ. د مظاهره یو تنظیمونکی او د افغان عدالت غوښتونکو د ټولنې یو مسؤل محمد هارون د مظاهره کوونکو د غوښتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
علما کسان چې جنایت په خانه کړی اوس هم په کوم دولت کې مهم چوکۍ کې ناستي قدرت لري. مونږ غواړو چې دولت باید هغه خلکو چې جنایتونه کړي دي او اوس په دولت کې باید محکمه ده کړي، نه د هغوی ځای په پارلمان کې ده او نه د افغانستان د ملت رهبری لاس کې ده. او لري باید هغوی ځای فقط و فقط بین المللي محکمه یا زمون داخلي محکمه ده.
په کابل کې هر کال د بشر د حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د دسمبر له 10 سره سمون خوري، ځینې سازمانونه د جنگي جنایتکارانو د محاکمې لپاره مظاهره کوي. د دوی اشاره هغو ګوندي مشرانو او د پخوانی کمونیستي رژیم چارواکو ته وي چې اکثره یې اوسمهال په دولت کې د قدرت واګې په لاس کې لري. خو داسې ښکاري چې د تیرو څو کلونو راهیسې دوی چې کومې چیغې وهلي کومه پایله یې نه ده ورکړې، ځکه چې تر اوسه پورې د دوی له غوښتنې سره سم کوم جنګي جنایتکار نه دی محاکمه شوی. بلخو افغان چارواکي وایي دولت هڅه کوي عدالت تأمین کړي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال احمد ضیا سیامک هیروي ازادي راډیو ته وویل که څوک د کوم چارواکي نه په دې اړه شکایت لري خپل اسناد محاکمه ته وړاندې کړي. د وایي څوک چې د بشر په حقونو په تیری تورن دي، دولت اړ دی چې د هغوی د محاکمه کولو لپاره پوره شواهد ولري. که چیرې زموږ هغه ورونه چې د بشر په حقونو د تیریو په اړه شکایتونه لري له کوم چا او یا هم خاص چارواکي نه شکایت لري، د افغانستان محاکمو ته د خپل اسناد وړاندې کړي. د افغانستان حکومت په دې مسالې کې جدي چلند کوي او په ټولو امکاناتو هڅه کوي چې عدالت مراعات شي. په افغانستان کې یو شمېر خلک په داسې حال کې د جنګي جنایتکارانو محاکمه کول غواړي چې ملي شورا له پخوانه یو داسې قانون تصویب کړی چې له مخې یې په تیرو جګړو کې لاس لرونکو ټولو ته عمومي بخښنه اعلان شوې ده. خو په جګړو کې زیانمنې شوې کورنۍ او د قربانیانو وارثان بیا د دوی محاکمه کول غواړي او یو شمېر یې وایي چې خپلو اعتراضونو او هلو ځلو ته به دوام ورکوي.
په داسې حال کې چې په کابل کې سلګونه لاریون کوونکو د جنګي مجرمانو د محاکمې غوښتنه کوله او ویلې هغه د حکومت لوړ پوړي مقامات او د پارلمان ځینې غړي چې په جنګي جرمونو اخته دي باید زر تر زره محکمې ته راکړل شي. بل ورته د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر او د 500 کې په نامه د افغان میرمنو ټولنې د ښځو حقونو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. له دغو اندېښنو مو احمد شیبر په خپل راپور کې خبروي.
ملګرو ملتو تور پورې کړی دی چې یو شمېر افغان چارواکي نه غواړي چې په افغانستان کې د ښځو حقوق رعایت شي. د ملګرو ملتو په رپورټ کې د کوم چارواکي نوم نه دی اخیستل شوی. د رپورټ د اطلاعیې پر مهال په کابل کې د یوناما دفتر د بشري حقونو د څانګې مشر جورجت کینان له ولسمشر کرزي څخه وغوښتل چې د ښځو د حقونو مسلې ته جدي توجه وکړي.
As you can see in the report, there are about maybe 15 recommendations.
لکه څنګه چې تاسو وینئ په دې راپور کې د ولسمشر کرزي په ګډون افغان حکومت ته 15 سپارښتنې شوې. ښاغلی کرزي ته هم د سپارښتنه داده چې په دوامدار توګه ټینګار وکړي چې د سولې، نوي پایل او ملي روغې جوړې په بهیر کې د ښځو حقونه په لومړیتوب کې دي. جمهور رئیس کرزي باید مسؤولو چارواکو زور واچوي تر څو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په چټک ډول عملي کړي. او دا هر څه غواړم کوم انجونې چې لکه نو ته خدای ته په جرم بنديان دي ډیر شر د زندانونو څخه خوشی شي.
د 500 پسلو په نامه د افغان میرمنو ټولنه هم په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې افغان حکومت ملامتوي چې په تیرو نه کلونو کې خلک یو ډول مخشوش کړي دي. د دغه ټولنې په وینا د افغان حکومت او نړیوال ټولنې ترمنځ د افغان میرمنو د حقونو په برخه کې متحد ستراتیژي نشته. افغان میرمنو تل حکومت ته خبرداري ورکړې ده چې تر هغه دیموکراسي او پرمختګ نشي راتلی تر څو د ښځو حقونو ته پاملرنه نه وي شوې. 500 پسلو کې ټولنه څرګندوي چې تل مجدا اندېښنه لرو چې زموږ حقوق په افغانستان کې د سیاسي معاملو قرباني شي. د افغان میرمنو دغه ټولنه څرګندوي چې موږ په داسې حال کې د بشري حقونو ورسول منسو چې تیرې کوونکي عدالت ته نه راکاشل شوی. په افغانستان کې د ملکیانو د وژنې مخه نه ده نیول شوې. پر کورونو بمباري کیږي. خلک اړ وځي چې خپل کورونه پرېږدي. ماشومان او ښځې د بهرنیو ځواکونو په بریدونو او د طالبانو په حملو کې وژل کیږي. د دغې ټولنې یوې غړې سوریا پرلیکا ازادې راډیو ته وویل چې په افغانستان کې حکومت د ښځو د حقونو په برخه کې هغسې هڅې نه دي کړي لکه څرنګه چې په کار دي.
تلاش های بسیار جدی صورت نگرفته تمام نهادهای مدنی تا حدود بنابرانی مسئول
جدی حتی ندی سوی یوازې مدني ټولنې توانېدلې دي چې د محدودیتونو له موجودیت سره سره یو څه وکړي. خو حکومتي چارواکي تر اوسه په هیڅ ډول د تجمن نه دي چې د زور زیاتیو مخه ونیسي. کله چې د ښځو په وړاندې زیاتی کیږي مجازات دغه زیاتی ته نه دي ټاکل شوي.
د 500 پسلو کې د افغان میرمنو د ټولنې په وینا په تیرو څو میاشتو کې د هغو تحقیقاتي رپورټونو له مخې چې خبره شوې دي په افغانستان کې له ښځو سره تشدد زیات شوی دی او په سیاسي ډګر کې د دوی ونډه کمزورې شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. لا ازادي راډیو مخمنه خبري مجله او رښتګ بجو شل دقیقې دی. په روانه خبرونه کې د خیبر پختونخوا په هنګو سیمه کې د ویدرنې چودنې حال درکو، خو لمړی د افغانستان راپورونه. د کندز امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په چاردرو ولسوالۍ کې یوه ډله وسله والا ډله یې وژلې ده. نور محمد سیم او نور حال.
د کندز ولایت د چاردرو ولسوالۍ څخه پر رسیدلو رپورټونو کې ویل شوی دی چې تیره شپه د دغه ولسوالۍ د باسوسو او عین المجر په سیمو کې د ملي اردو او ایساف ځواکونو په ګډو عملیاتو کې یوه 15 کسیزه ډله مخالف وسلوال وژلې شوی او څو تنه نور ژوندې نیول شوی دي. د کندز ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر سمونمل عبدالرحمن اقتاش د دې خبر په تایید ازادۍ راډیو ته وویل چې وژل شوې 15 کسیزه ډله په سیمه کې د طالبانو د یو مهم مشر ابو شهید پورې تړاو لري. لکه چې وایي ښاغلی اقتاش د وی پښتنې په ځواب کې دا خبره هم تایید کړه چې په دې عملیاتو کې څو تنه مخالف وسلوال ژوندي نیول شوي هم دي، خو د شمیر په اړه بې خبري وښوده، ځکه چې د ده په وینا بیول شوي کسان له ملي اردو سره دي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه په کندز کې د ملي اردو د لیوا مشر ومومو او پوښتنه ځینې وکړو، خو په میندلو یې بریالي نه شو او تر دې دمه پورې هم د دغو ګډو عملیاتو کومې سرچینې رسنیو ته څه نه دي ویلي. هیردنه شي چې د تېرې شپې په عملیاتو کې د 15 تنو مخالفو وسلوالو د وژل کېدو خبره د چاردرو ولسوال عبدالواحد عمرخیل هم تایید کړه. د بهرنیو سرچینو له قوله یې وویل چې د وژل شوې ډلې مشر د القاعده شبکې یو مشر قاری خیر محمد نمیږي. لکه چې وایي ویل کیږي چې په یاد ولسوالۍ کې دغه ګډ پوځي عملیات چې له شاوخوا لسو ورځو راهیسې پیل شوي دي لا روان دي.
د کندز په چاردرو ولسوالۍ کې مو د یوې وسلوالې ډلې د وژل کېدو په هکله واورېدل. بل لور ته نن په ننګرهار کې هم یوه ځان وژونکې حمله شوې چې ویل کیږي درې تنه پولیس یې وژلي دي. دا ازادي راډیو ده. د افغانستان د قانون وزارت وایي د دغه هیواد له لارې هند او پاکستان ته د ترکمنستان د ګازو د نلیکې د غځولو موافقه لیک نن په اشقابات کې د دغو هیوادونو د کانونو او نفتو وزیرانو لخوا بشپړه شوه. د قانون وزارت ویان جواد عمر ازادۍ راډیو ته وویل د ټپې په نوم دغه بین الدولتي موافقه لیک په سبا د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې د افغانستان، پاکستان، هند او ترکمنستان د مشرانو لخوا لاسلیک شي. افغان چارواکي دغه پروژه د هیواد اقتصادي ودې لپاره یوه ستره پروژه بولي، خو په یو شمېر سیمو کې روانې ناامنۍ د دې پروژې د تطبیق په لار کې لا هم ستر خنډ بلل کیږي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال احمد زبیر ژمن د دې پروژې په اړه له ښاغلي عمر سره مرکه کړې.
ټاکل شوې د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند مشران د افغانستان لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د نلیکې موافقه لاسلیک کړي. په دې اړه معلومات راکړي.
د ټاپي بین الدولتي موافقتنامه نن د کانونو وزیر وحیدالله شهرانی، محمد سید نور قمر د پاکستان د نفت او ګاز وزیر، خواجه نادروف د ترکمنستان نفت او ګاز وزیر او د هندوستان چاغل مورلی د نفت او ګاز وزیر له طرف نه په اشقابات کې نهایی وشو او قرار په دې ده چې سبا د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان، هندوستان ولسمشرانو له طرفه دا موافقتنامه امضا او سیاسي حمایت به وشي.
که د دې موافقې د جزئیاتو په اړه معلومات راکړي چې د پروژې عملي کول به کله پیلېږي، څوک به تطبیقوي، د کوم شرکت لخوا به تطبیقي او څنګه؟
تېره ورځ د ګاز انتقالي مراحل لپاره د خبرياتو لپاره د زماني جدول هم جوړ شوی ده، خو موږ نور جزئیات په آینده کې تاسو ته به اعلانوو.
دا پروژه په افغانستان کې لستر پروژو څخه ګڼل کیږي. که په دې اړه معلومات راکړي چې افغانستان به له دې پروژې څه امتیازات او ګټه ترلاسه کوي؟
دا پروژه افغانستان د لپاره او منطقه د لپاره ډیره با اهمیت پروژه ده، خب افغانستان حق العبور اخلي او موج کوله شو چې د موافقت نامه په اساس د ګاز نه استفاده به وکو او هم افغانان د لپاره د کار زمينه برابر کیږي.
ښاغلی عمر، د افغانستان لاره د ترکمنستان د ګازو انتقال یو داسې پروژه ده چې په ډیرو کلونو کې دغه مطرح و په سیمه کې، خو د افغانستان امنیتي وضعیت ورته اجازه نه ورکوله چې دلته تطبیق سي. اوس هم دا پروژه له ځینو ناامنو ولایتونو نه تیریږي. اوس د افغانستان حکومت څه تضمین لري چې وبه کولای شي د دې پروژې امنیت ټینګ کړي؟
اوس په دې باره کې وخت چې خبرې به وکړو، خو مونږ به سخت او دې پروژه کې امید لرو او دا د افغانستان خلکو دپاره په ګټه ده او مونږ دا به منو چې دا انشاءالله دا پروژه به تطبیق کیږي.
د افغانستان د قانونو د وزارت ویاند جواد عمر چې په ترکمنستان کې د ګازو د نلیکې د موافقې په اړه خبرې کولې او ویلي چې د موافقه به سبا ته د افغانستان، پاکستان، هند او ترکمنستان د ولسمشرانو لخوا لاسلیک شي. تاسې د ازادۍ راډیو اورئ. وړاندې مو له خپل خبریال څخه واورېدل چې د خیبر پختونخوا په هنګو سیمه کې یوه درنه چاودنه شوې او ګڼو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. مجیب الرحمن انګار د ټلیفون په لیکه دا راپور راکړی دی.
لږ شیبه وړاندې د خیبر پختونخوا په هنګو سیمه کې یوه درنه چاودنه شوې چې د مرګ ژوبلې پاره یې تر اوسه پورې زدو نفیس رسمیتونه ترلاسه شوي دي. هنګو د کوهات ولسوالۍ اړوند سیمه ده چې د پېښور جنوب خوا ته موقعیت لري. په دغه سیمه کې هم د نورو هغو په شان اهل تشیع او سنیان سره یو ځای اوسېږي او د ځایي چارواکو سره چې ما رابطه کړې ده نو هغوی وایي چې دا چاودنه د هنګو په پاک کلي سیمه کې په یوه روغتون کې چې نوې جوړېده په دې کې شوې ده. د کوهات کمشنر خالد خان او رجوي سره زموږ رابطه شوې نو نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دا یو ځانمرګ برید و. هغه په دغه چاودنه کې د پنځو تنو د وژل کېدو او یولسو د ټپي کېدو وویل. خو زیاته یې کړه چې دا لومړني معلومات دي او کېدای شي چې اصلي شمېره ډېره لوړه وي. بلخوا د پاکستان دولتي تلویزیون بیا د یولسو تنو د وژل کېدو او اولسو زخمیانو خبر ورکړی. امنیتي مسؤولینو د چاودنې د نوعیت په اړه ویلي چې دا یو ځانمرګ برید و چې یو کس یې تولیدونکي مواد یې په یو موټر کې ځای پر ځای کړي وو. په دغه روغتون کې درنه چاودنه کړې ده. خو کله چې موږ په دې اړه یو پوښتنې په دې روغتون کې د دغه مذهبي ډلو توپولي یا کوم چارواکی و نو وی ویل چې د چاودنې اوس بېخي هغه ابتدایي مراحل دي او تر اوسه پورې هېڅ داسې رپورټ موږ هم نه دی ترلاسه کړی چې دلته څوک داسې کس و چې دوی دغه چاودنه پېښ کړې ده. د ځینې سیمه ییزو خلکو سره چې موږ رابطه شوې ده هغوی مذهبي راډیو ته وویل چې ډېره زیاته زورهوره چاودنه وه چې دغه یو ښایسته لوی روغتون نوی جوړېده او روغتون یې مکمل د منځه وړی ده او ښایي چې په دې کې کوم شمېره کې ازادې سرچینې شي چې تر دې نه هم پکې مرګ ژوب نه زیاته وي. دغه چاودنه په هنګو کې داسې وخت کې شوې ده چې د چهارشنبې په ورځ دغې سیمې ته نږدې په کوهات ښار کې هم ورته یو ځانمرګ برید شوی و چې د چارواکو د معلوماتو له مخې تر شلو پورې پکې خلک وژل شوي ول او ډېر شو نه زیات ټپیان ول. دا دواړه چاودنې په داسې وخت کې کېږي چې د چهارشنبې ورځې رئیس په پاکستان کې د محرم میاشت یا د شورا لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
په پاکستان کې تمکیکو د ځل د ویکیلیکس لخوا د خبرو شویو محرم او اسنادو په باب د ویکیلیکس په نامه کمپیوټري پاڼې د امریکا د متحده ایالاتو د سفارتونو او حکومت شاوخوا 2,500 پټ او محرم اسناد افشا کړل او د حکومتونو ترمنځ له زیات شمېر پټو معاملو څخه پرده پورته کړه. د پاکستان ځینو مهمو ورځپاڼو د ویکیلیکس خبر شوي اسناد جعل کړي او د هند پر ضد د پروپاګند په ډول خبره کړي. د مسلې تفصیل به د سو شدت پر سرجنس په راپور کې له جناقه الکوزي څخه وو.
د پاکستان مشهور ورځپاڼو د جمعې پر ورځ اعتراف وکړ چې په شوخۍ او ټوخۍ د ویکیلیکس خبر شوي اسناد جعل کړي او د هند پر ضد د پروپاګند په ډول خبره کړي دي. دا جعل شوي اسناد د پنځشنبه پر ورځ په یو شمېر مهمو پاکستاني ورځپاڼو کې خبره شول او داسې یو خودل چې ګوند د امریکا په ډیپلوماټیکو کیبلونو کې راغلي چې امریکا د هند او کشمیر پر ضد د پاکستان د زیات شمېر خي اړخو ګوندونو نظرونه او دسیسې تاییدوي. اسوسییټډ پریس لیکي د پاکستان زیات شمېر خبري رسنۍ د خپل هیواد د پوز ملاتړ کوي او د هند ضد دریز وره کړی دی. د دې رسنیو دا ډول دریز حتی د ویکیلیکس په دغو جعل شوو اسنادو کې هم په ډاګه شو. اژانس لیکي د پاکستاني ورځپاڼو په اصطلاح د دې شروخۍ یا ټوخو اصلي موخانه ده څرګنده، خو داسې بریښي چې دا جعلي اسناد لومړی د هند ضد یوې کمپیوټري پاڼې کې خپاره شوي دي. د اکسپریس ټریبیون په نامه پاکستانی ورځپاڼه چې له انټرنیشنل هرالډ